څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شایي د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هر څه خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي، او په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له پنځو کلونو بند وروسته راخوشي شو. بشپړه خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا
دی وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمزکه لمنځه وړې ده، استوګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځانیا او مالی زیان اوښتې دي. تر اوسه د هرات په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمره کسانو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل گزاره، زندجان، غوریان او یو شمیر نور ولسوالیو او د هرات ښار په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولې دي. د راپور له مخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او لسګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د بلخ د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دیدادي، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو کې سخت بارانونه شوي او زیانونه اوښتې دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د غزنی ښار په زنخانه سای سیمه کې پر یو امنیتي پوست حمله وکړه.
د نشته پترس کې د دریم امنیتي حوزې عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودي په ګډون نه سرتیري په شهادت رسیدلي دي او شپږتنه نور هم ټپیان شوي دي.
د غزنی د والی ویان وایي چې په نښتو کې طالبانو ته هم تلفات اوښتې دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو یوه پوسته سقوط او شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي نظري وویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه ده، خو تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږل پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده، خو چارواکي یوازې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلې او یوې امنیتي پوستې د سقوط خبره کوي. ځای چارواکو دقیقا نه دي ویلي چې څومره افغان سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیې قومندانۍ ویان جاوید بشارت رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن وروسته له هغه وسوه چې یو کورولا موټر له یو بار وړونکي موټر سره د دوشي او پلیخمري پر لویه لاره ټکر سو. د په وینا د دې پیښې ټپیان د پلیخمري ښار روغتون ته انتقال شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له پنځو کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي سو. ده د مصر د 2011 کال په پاڅون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازه پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندي سو. د ده خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې علا راخوشي سو. دې د دغه 10 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د اعلی مدافع وکیل دا خبره تایید کړې ده. عبدالفتاح په مصر کې د دیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې په دې هیواد کې پاڅون وکړ چې په نتیجه کې د هغه مهال واکمن حسنی مبارک له واکه لرې سو. دی په 2013 کال کې وروسته له هغه په 5 کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوځ انتخاب سوی ولسمشر محمد مرسي د کودتا له لارې له دندې باندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییز لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمیر د ډیموکراسي پلویان توقیف سوي دي او پر دوی تور دی چې د 2013 کال له قانونه یې سرغړونه کړې ده چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصری چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی. او چین له قزاقستانه مننه کړې چې د چین په شینجن سیمه کې د کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کړی دی. پر پیکینګ تور دی چې د دې هیواد په لویدیځ سیمه شینجن کې اقلیتونه ځپي چې پکښې قزاق وګړي هم شامل دي. منتقدین وایي چین په کمپونو کې د اقلیتونو د ساتلو په اقدام سره له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په چین کې تیر کال 1 میلیون کسان د تروریزم پر ضد مرکزونو کې نیول سوي او تر 1 میلیون نور یې د بیا زده کړو په نوم کمپونو کې په زوره اوسول کېږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي حکومت سقوط کوي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
د دې څرګندونو تر څنګ به وړاندې واوري چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره حکومت مرسته کوي.
مشخص سروی کوي او تلفات و خسارات نتیجه معلوم کوي.
پاکستان له هغو خبریالانو تحقیقات شروع کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د سعودي د خبریال جمال خاشقجي عکسونه خپره کړي دي. د هغه خبریال دی چې پر سعودي عربستان تور پوري شوی دی چې وژلی دی. دا به هم واوري چې په امریکا کې به بې موټروانه موټر بازار ته راووزي. او دا ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو چې پکې ستاسو په شخصب شوي پیغامونه خپرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. پدیاړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزت سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دي، موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې ماشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي. بېل شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري. دغه نوی ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي. دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بسپن په سر باندې وي. بله شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرستې کم شي، او یو درېږي د نظامی پرمختګ یا خپله د نظام د ټینګښت لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي، او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سعادت په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هیواد له جګړې راووځي او د سولې خوا ته ځي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هیواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان په یو شمېر شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وښتو ویره لا هم شته. له څو اونیو راهیسې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,22,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
نیمروز دی، فرا دی او هیرات دی. په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه یو تعدید دی او اضطراری کمیته پکې جلسه دایره کړې ده، تیمونه را لېږل شوی ده چې هغه مشخصه سروي کوي او تلفات او خسارات نتیجې معلومه کوي.
د هرات د چارواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې، یعنی تیر کال، په دغه ولایت کې 250 ملي متره باران ورېدلی دی. د هرات د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي، غوریان، سندجان او کوهسان کې تلفات اوښتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډېر کورونه اغېزمن کړي دي. د اسوشیټیډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو 3 تنه په افغانستان کې وژلي دي. په بلخ، فاریاب، فراه، هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
څلور بجې او 14 دقیقې دي. تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي اس ام اسونه لولو. هیله ده چې اس ام اس تکرار راوانستوي او سر له اوسه یې راواستوي چې بیا وروسته ګیله ونه کړئ چې ستاسو اس ام اس نه دی لوستل شوی. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعات او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه، په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. نجیب الله لوخي له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره یې په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوي اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځنډ ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنځمه پورز پر نویو اواسری اداري وسایلو پر مختللی ټکنالوژي او نورو کاری لوازم باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالخ او په دې ودانې کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې چې په خوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاری چاپیریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل.
زیات دا چې په ولس تاثیر ډیر منفی و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېدی چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاري چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله از رسوان ویل
واقعیت خو داده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغې خپلو ستونزو د حل دپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي یا ارمانڅه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسنی اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات حکومت نه ده بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنه هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته سنتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوي او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوي، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده.
په افغانستان کې د یو کال په ترڅ کې د سولې په بهیر کې څومره پرمختګونه رامنځته شوي دي په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې یو تفصیلي راپور واوري. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. پاکستانی چارواکي له هغو خبریالانو تحقیقات کوي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد د سفر پر مهال یې پر خپلو ټولنیزو رسنیو د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي انځور خپور کړی و. شاهزاده محمد بن سلمان نږدې 15 اونۍ مخکې اسلام آباد ته تللی و. د خبریالانو ټولنو او فعالینو د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ګواښ بللی. ادعا کېږي چې د سعودي عربستان ولیعهد د سوري خبریال خاشقجي په مرموزه وژنه کې لاس لري، خو ریاض دا ادعا نه مني. د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې د راپور په استناد نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د مارچ پر 13 د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې څخه یو داسې پټ لیک خپور شوی چې ښیي له یو شمېر پاکستاني خبریالانو او ویبپاڼو لیکونکو څخه څېړنې پیل شوې دي. وروسته له هغه چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 18 او 13 نیټه پاکستان ته په سفر تللی و، یو شمېر پاکستاني خبریالانو پر خپلو ټولنیزو رسنیو د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي انځور د اعتراض په توګه خپور کړ. FIA یا د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې په دغه خبره سوي پټ لیک کې راغلي چې د موتی الله جان، مرتضی سولانګي، اعزاز سعید، امار مسعود او عمر چیمه څخه دا مهال تحقیقات پیل سوي دي. د تبعید سوي بلاک لیکونکي احمد وقاص ګورایا او نورو څلور اسلام پالو ډلو چې د سعودي عربستان مخالف دي نمونه هم په دې لیک کې راغلي. په لیک کې راغلي دي چې دغو فعالانو د وژل سوي سعودي خبریال انځورونه پر خپلو ټولنیزو رسنیو خپاره کړي ول چې دې کار د ورغلي میلمه شانته د نه درناوي یو پیغام ورساوه. د دغه ادارې وی سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا وی پڼې ته د دې لیک کاروالی تایید کړ. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې هم ویلي چې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې څخه سرچینو دا لیک تایید کړی دی. په لیک کې دا کار پاکستان ته د محمد بن سلمان د سفر پر ضد یو هدفمند پلان ګڼل سوی چې په خبره یې ځینو فعالانو او ډلو د دې سفر تر وروستۍ ورځې پورې عملي کړ. جمال خاشقجي چې د سعودي یو منتقد خبریال و، په تېر اکتوبر کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قنسولګری کې دننه په مرموز ډول وژل سو. داسې ادعا کېږي چې دا خبریال د سعودي عربستان د ولی عهد په سپارښتنه وژل سوی دی، خو ریاض دا ادعا ردوي. مرتضی سولنګي یو له هغو خبریالانو دی چې د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې په لیک کې نومیت سوی دی. نوموړي د ازادي راډیو ګندهارا ویپاڼې ته په دې اړه کلک خبرګون ښودلی او دا اقدامې نامعقوله ګڼلی دی. دی وایي دغه تحقیقات د پاکستان د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف او د بیان ازادۍ د ختمولو په معنا دی. ایمار مسعود یو بل پاکستانی خبریال دی چې په خبره سوي لیک کې نوم شامل دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په پاکستان کې د بیان ازادۍ له رښتونې ګواښ سره مخامخ ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا اقدام غندلی دی. د دغې کمیټې پر ټویټر پاڼه راغلی چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره باید د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو له کبله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. دا کمیټه لیکي، آیا د حیرانتیا خبره ده چې ولې خبریالان د جمال خاشقجي بیرغ رپوي؟ هغه هم د دوی په څیر وو او د خپل کار لپاره ووژل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر عمر واریاچ هم پر ټویټر د خبریالانو پر وړاندې د تحقیقات تر پوښتنې لاندې راوستي دي. په لیک کې بل شامل ویب لګ لیکونکي احمد وقاص ګورایا چې دا مهال په هالند کې اوسېږي ویلي چې دوی به خپل کمپاین ته دوام ورکوي. هغه د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په یو پیغام کې لیکلي، زه یو پاکستانی وګړی یم او د ډیموکراسۍ او په دې هیواد کې د قانون پلي کېدو لپاره مبارزه کوم. موږ یو داسې پاکستان غواړو چې ویره او ترور پکښې نه وي او ټول وګړي یې مساوي وي. د بی پوله خبریالانو په راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو، راغلي چې پاکستان د 130 هیوادونو څخه چې د بیان ازادي پکښې پلي کېږي په 139 قطار کې راځي. د دې هیواد خبریالان او فعالان د سانسور څخه شکایت لري او پوځي چارواکي د رسنیو د کنټرول په لټه کې دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي په آسیا کې ده. چارواکي چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارد په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. صالح محمد صالح دا په دې اړه راپور لري.
د ټروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګال منډیلکر نن جمعه په سنگاپور کې وویل راتلونکي اونۍ به په ماليزیا، سنگاپور او هندستان کې له چارواکو سره پر ایران د فشارونو زیاتولو په اړه بحثونه وکړي. منډیلکر ویلي دا ډیره مهمه ده چې دغه هیوادونه مهمې او بیلابیلې لارې لري چې د ایران رژیم ورڅخه د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره استفاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو د رسولو هدف ټاکلی چې له واردونکو غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. خو امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. د دې کار هدف دا دی چې د دغو هیوادونو خپل اقتصاد له زیانمنېدو وژغورل سي. د ټوریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګال منډیل کرویلی دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي تیر اونۍ مو د اټومي ساينس پوهانو، ادارو او نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې اقدام وکړ چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو له شرکتونو سره دخیل وو. واشنگتن تیر سیشن به د یوې پراخې شبکې د شنډولو اعلان وکړ چې په وینا یې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره یې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر $1 میلیارد زیاتې پیسې انتقال کړي دي. د امریکا حکومت پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د دې شبکې برخه ګڼل شوي تازه بندیزونه اعلان کړل. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډیره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن منډیلکر چې د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره یې هم نن کتلی وایي غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورنیو چارو، مالیې او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډیل کر تر دې مخکې هم اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداری ورکړی و. د ځانګړو اهدافو لپاره کارول کېدونکو وسایطو په اړه هم خبرداری ورکړی و چې له تهران سره د تجارت اجازه لري. خو دا کار د امریکا له بندیزونو سرغړونه ګڼل سوې ده. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریځ خپل کړی دی. داسې و چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینه یې کړې او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته یې ادامه ورکړې ده. خو ایران د تروریزم د مالي ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامي اهداف لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د لوګر ولایت د ځینو سوالې د چوتري د کلین تاسو سره پاړی کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو خصوصا هغه چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د والي صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناچې، ته ولې د چوکۍ باندې ته دغلته ناچې، ته باید دولت غږ واورې وورو مرستې راځي هغه څلورو پنځو نفره په جیبونو کې اچي چې هغه والي صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، ګواهیات نه راځي، درې مرستې راغلې د یوې پوښتنه ونه کړه، د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځته راځي وورو باید دې پوښتنه وشي. د څاروي په باره کې مرستې راغلې، هغه یو دوه درېو کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې، د یو د سړي میاشتې مرسته راغله، د غنمو ضرور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه، په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ پیسې په جیب کې واچولې، داسې نورې نقدې پیسې راغلې وې، هغه چې چا څخه خوښه وه هغه ضرور پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې په دې کلک غور وشي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه، د راځر د ولسوال صاحب نه، چې دا چاته ورسېده او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماء وسلو د سربندۍ چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علماء راغلي وو، خو په یو ځای کې موږ صلح غواړو، په هر قیمت چې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماء د شورا چې اشرف غني ویل و زه اماده یم صلح ته قرباني چې وسی، او موږ صلح غواړو هر قیمت چې وسی، صلح غواړو مشتري د جنگ څخه او ټول ملت ته د جنگ څخه. پر ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غني مخاطب ګرځوشته ویل و هر قیمت چې وسی صلح غواړم، باید نو سم خند باقی نسی صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې به له چلوونکي پرته واړه موټر بازارونو ته راووزي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
له ام آی ټي پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رایډ نومیږي، په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی، ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټي پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمېر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمېر اداري واخلي، چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
راشد د بادغیس له بالا مرغاب څخه پر استولې سمس کې لیکلې دي. سیلابونو زموږ په ولسوالۍ کې سخت مالی زیانونه اړولې دي او مرجوب لای هم رامنځته کړې ده. حنیف شهروی لیکي تیر شپه سیلاب په هرات کې سخت زیانونه اړولې دي. ګل محمد لبکوالی کې هیله ده چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. نورالدین د کندهار له پنجویلي کې د خدای شکر دی چې بارانونه شوي دي، ویالي ډکې دي او کرکیله ښه ده. نصرت الله قانت له کندهاره لیکلي دي له سیلاب ځپلو سره دې مرسته وشي. او عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا څخه لیکلي دي سخت توپان دی، شای زیانونه واړوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو باندې سمیسونه راستولي دي. په دې ترڅ کې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي له حکومت څخه غواړم چې د 12 ټولګیو فارغونو ته د کار زمینه برابره کړي. بلال له کندهار لیکلي دي سولې ته خلک دې تشویش نه کوي، سوله راتلونکې ده. زبیح الله د پلچرخي له زندانه لیکلي دي مخابراتي شبکې د انټرنیټ ارزانه کړي. او عبدالرحمن لیکلي دي طالبان هغه وخت سوله کولی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا 10 افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږو سرتیرو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. په بغلان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په مصر کې د دیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشې شوی دی. او چین له قزاقستان مننه کړې چې د چین په شینجان سیمه کې کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحد ایالاتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړې، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې تر 10 زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت مخالفان شامل دي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح.
په افغانستان کې شاوخوا 10 افغان امنیتي پوځیان او دوه ملکیان د طالبانو پر وروستیو حملو کې وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې وژل شوي. په غزنی کې د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې 15 پولیس په دوو ساحو کې د طالبانو پر وروستیو حملو کې وژل شوي، خو د ولی ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي، وایي چې د وژل شوو پولیسو شمېر تر دې کم دی. شغلی نوري ازادي راډیو ته وویل
د دریم امنیتی حوزه عامر لمړی سارن محمد مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیری مشاهده تسیدلی دي او شپشتنه نورم ټپیل شوی دي. په دغه نشته کې وسوالو ته هم مرګجوب دا وشته ده، خو تر اوسه پوری کرش میره زموږ پلاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وو پولیس پرونه جګړه کې وژل شوی. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویلي چې وسلولو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې له کبله یې یوه پوسته سقوط شوې او شپږو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخو د بدخشان د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې وسلولو طالبانو له تېرې پنجشنبې راهیسې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند کې پر یوه پوسته د وسلولو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلولو طالبانو په زابل کې هم وو پولیس په جلا حمله کې وژلي او تنور ټپیان کړي دي. اژانس په لغمان کې د طالبانو په یو راکټي حمله کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ولایت یو ویان ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې وسلولو طالبانو پراخې او شدیدې حملې ته چمتووالی نیولی، د ټینګارو کړی چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویلامیه کې بیا خبر ورکړی چې په تیرو 46 ساعتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکي که څه هم وسلولو طالبانو د امریکا له متحد ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، خو په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسلول طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي.
ویل کېږي چې طالبانو د دې لپاره حملې زیاتې کړې دي چې د سولې په خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. تیر لمریز کال د افغانستان د سولې بهیر د بېساري پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنۍ اور بند وشو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل، خو تر اوسه د غیواد خلک خپل دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسیدلي. په تیر ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اور بند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اور بند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدله کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وحدت ملی باز هم افتخار داره که صلح از یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مدن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د یوې غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشې او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لورې یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح با عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمه ایز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنن، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشن، به شمول القاعده و به همراهشان مقابله می کنن. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس په توګه د محمد عمر داوودی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. ښاغلی داوودی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د داشان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شوي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابله پلی او له کابله بیا تر مزار شریف پورې پخیبلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي، د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ښاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار یې پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح و دیدید به زمینه برابره که چی مخبل ملی اهداف ته رسیدو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کمرنګ ګڼلی دی او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او وویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېرو ورنه ملاتړ وکړ او یو شمېرو بیا سلیقوي وبللې، خو عام خلکو ته بیا هر څنګه چې وي سولې ته رسیدل مهم دي. دوی وایي دا د دوی اساسي او یوازینۍ غوښتنه ده.
نه چې سوله وشي خو خله خو ټول مسلمانان دي کنه، ورونه دي کنه، پیسې دي که ورونه دي، خو دوی د خلکو په خوله باندې دي څه به کوو.
په افغانستان کې دوامداره او ورانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګي کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او ریډونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورځو د دیونې راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمېر دوستانو د تل په څیر په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي او له اړوندو مسولینو څخه غواړي چې د ستونزې ورهوارې کې د همدې دوستانو پیغامونه په پګر د وورو بیا به نورې ستونزې هم راوخلو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زمونږ غوښتنه دا ده چې د عربا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 پوره 50 افغانۍ باندې 1500 انډیانې راکولې، اوس هغه څلوېښت انډیانې راکمې کړي دي، 460 انډیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم ژته زر پریم لیکونه به راکول د دېرشو ورځو دپاره، هغه اوس 850 ملکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده دا ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، کار نشته، جون نشته، ګټه نشته، دی بل د پیداوار نشته دي. مخکې به کار نه پوره 500 افغانۍ به بیا په هغې کښې 15 افغانۍ زمونږ نه مالې دولت ستانۍ 15 مونږ ته 15 پاتې کېږي، هغه خو ایسته لاړې. اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ باندې چې مونږ انډیانې را کړو دې کښې انډیانې مانه کار چې واچوو
څرنګه مالیه لاړ شي، څرنګه دفترونه والا انډیانې کمې لاکي، څرنګه سیستمونه ځانه پالیږي، سیستمونه هغه کې څلور پنځه ولس او شپږ وته ولس سره ناقصان دي وړي، نو هېڅ خاورې موږ ته نه پاتې کېږي. دولت ته زموږ خواهش او تقاضا ده چې دغه شان دي تاوانونه مخه ونیسي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه کته شوې ده. یو افغان بیسین پایا ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات ورسره مونږ مخ یو. او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د درپی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان او بیسین ده چې کوم دی نو بس کله پایه وي او کله نه وي، او ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو. او بس مقصد زمونږ د غم دي زړه تر وخوړل شي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا ایالت برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزې دا دي چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یو اته سالاتو یو روشان. دا دوه سرې شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خراب کړي، هلته ډېر زیات مشکل دی. دلته موبایل نیټورک نشته، حکومت ته په چار دوی